السلام علیکم د ولسی جرګې لمړی مرستیال وی په ننګرهار کې د شپې لخوا داعش ډلې ته خواړه رسول کیږي. د ازادي راډیو په لمړی ماښامنۍ خبري مجله کې دغه موضوع په پیل کې څیړو. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر نه اوري.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور ریاست د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږي پر زیاتېدو ټینګار کوي. په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ د حکومت له ناکافي مرستو شکایت کوي او د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د سوریې د حالاتو په اړه خبرو لپاره تهران ته تللې ده. د افغانستان جمهور ریاست د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږي پر زیاتېدو ټینګار کوي. د ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ امنیتي حالاتو ته په کتو ضروري ده چې د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي لا زیاته شي.
اړتیا ده چې په دغه حالاتو کې تر ټولو زیات د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي موجوده وي تر څو د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې پر وخت باندې اقدام وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمیر قلو اردوګانو او د زونونو د پولیس قمندانانو ته نوې لارښوونه کړې چې خپل امنیتي پلانونه له امنیتي ادارو سره شریک کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لمړی مرستیال نن په عمومي غونډه کې ویلي چې په ننګرهار کې به له حکومتي ځواکونو سره په ګډه داعش وسلوال وځپي. عبدالظاهر قدیر وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې تر فشار لاندې ده، نو هڅه کوي چې په ننګرهار او نورو سیمو کې ځانته خوندي مرکزونه جوړ کړي. خدای وایي دې کار ته به اجازه ورنه کړي. په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ شکایت کوي چې حکومت ورسره لازمې مرستې نه دي کړې. په کندوز، ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د بې ځایه سوي کورنیو ځینو استازو او یو شمېر مدني فعالان وایي چې له یادو کورنیو سره ژر تر ژره مرستې ونیسي نو دوی له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کېدای سي. تر دې وړاندې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان هم بې ځایه سوي کورنیو ته د مرستې رسولو پر لړۍ جدي انتقاد کړی و. د غوراوی کمیټه په دراتلونکې اونۍ په پایل کې د انتخاباتي کمیشنونو لپاره د نوي کمشنرانو لیست ارګ ته واستوي. د غوراوی د کمیټې غړي یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لپاره د درش پیته او د شکایتونو د کمیشن لپاره د 15 کسانو د مصاحبو لړۍ به په همدې اونۍ کې بشپړه سي. د نوموړي په خبره له مصاحبو وروسته به 21 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 به د شکایتونو د کمیسیون لپاره ولسمشر ته معرفي سي. ښاغلی رشید وویل چې تر دې دمه یې په کارونو کې چا مداخله نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په راتلونکو 5 کلونو کې 300 میلیارد افغانیو ته اړتیا لري. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری نن په یوې غونډې کې وویل چې دغه پیسې د معارف د پرمختګ او کیفیت ته شکېدو لپاره ضروري دي. هغه هم درز ژمنه وکړه چې د پوهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې د اصلاحات راوستو ته ژمن دی. د پوهنې وزارت مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې د مالی وزیر اکلیل حکیمی ویلي په داسې حال کې چې د مالی کال په پای ته د مالی کال پای ته 2 میاشتې پاتې دي، خو وزارتونو خپله 15-15% پراختیایي بودجه نه ده مصرف کړې. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی د ایران له لوړ پوړو چارواکو سره د سوریې د حالاتو په اړه خبرو لپاره تهران ته تللې ده. نوموړي تر اوسه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتلی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی نن د ایران یو ټلویزیون ته په مرکه کې وویل
علاوه بر مسایل دو جانبه آنچه که
د وی د دوارخیز موضوعاتو ترڅنګ سیمه ییز موضوعات او په ځنګړي ډول د سوریه حالات د دوی د خبرو په اجنډا کې وو. د سوریه د حالاتو پرمختګونه پر سیمه ییز او نړۍ د سوریه د جګړو عواقب او د غرض له تروریزم سره د جګړې څرنګوالی سوریه ته د سولې او ثبات راوستل او هم هغه واته د بشري مرستو پر رسولو بحث وسو. موګرینی په پام کې لري ولسمشر حسن روحانی سره د سوریه پر حالاتو خبرې وکړي. د موګرینی دغه سفر د سوریه د کړکېچ د لمنځوړلو د یوې هڅې په هدف سوی او غوړي تر دې وروسته سعودي عربستان ته هم لاړ سي. دغه دواړه هیوادونه د سوریه په جګړو کې دوه سیمه ییز سیالان دي چې د یو بل په مقابل کې ولاړ دي. تر دې سفر یوه ورځ د مخه د روسیې، سوریه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په مسکو کې د سوریه پر بحران او هم د ماسره سوي شرحاله پر حالاتو خبرې وکړي. روسیه پر حالات شار په بمباریو کې ښکېل ده. په عراق کې هغه شی ملشی چې ایران یې ملاتړ کوي وایي د موسل ښار د بیرته نیولو عملیاتو سره د همکاري په توګه یې د دغه ښار په لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې بریدونه پیل کړه. د دغې ډلې وایان جعفر الحسینی ویلي دوی نن د نور ملشیو سره یو ځای د تلافا ښارګوټي په لور عملیات پیل کړه. دغه ښار چې د موسل لویدیځ ته په 3 کیلومتره کې پروت دی، مخکې تر دې چې په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولویږي اکثره شیعه وګړي پکې اوسېدل. الحسینی وایي ایراني ځواکونه دوی ته پوځي مشورې ورکوي او د عراق ځواکونه هم دوی هوایي ملاتړ کوي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي ډاډه ده چې د دې د میلیونو په اړه د اف بی آی نوې څېړنه به هغه اصلي نتیجه بدله نه کړي چې وایي دا دې تر تعقیب لاندې نه نیول کېږي. کلینټن پرون ویلي د امریکا خلک د دې وړ دي چې ژر تر ژره په بشپړو حقایقو پوه سي. هیلری کلینټن د دغه اقدام په غبرګون کې دا هم وایي
we've heard these rumors, we don't know what to believe, and I'm sure there will be
دوی موږ دا اوازه اوریدلې دي. نو په یوه پر څه باور وکړو؟ زه دا دایم چې لا نورې اوازه به هم راپورته سي. موږ دا اوازه کوو چې دوی دا ډول لیکونه استوي هغه اوازه د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړو ته ورزي او هغه مجبور دي چې د دوی د ادعاو پر اساس حقایق د امریکا خلکو سره شریک کړي. نو دا هغه څه دي چې زه یې تمه لرم. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر دوه اونۍ لږ وخت پاتې دی، د امریکا کانګرس ته د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مشر لخوا دغه اعلان د هغې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو په برخه کې نوي شکونه رامنځته کړي دي. خبرونه پای
ماشمنې خبرې مجله اوري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي په ننګرهار کې د شپې لخوا دایش ډلې ته خواړه رسول کیږي او دغه ډله د پراختیا په حال کې ده.
اوس دایش کوشش کوي او کړی چې خپل قوي مرکزونه په افغانستان کې بالخصوص په مشرقي ولایتونو او شمال غرب ولایتونو کې جوړ کړي.
آیا دایش ډلې ته رښتیا هم په الوتکو کې اکمالات کیږي؟ دفاع وزارت مو پوښتلی.
تر اوسه موږ راپور نه تر رسیدلی.
جمهوری ریاست وی اوسنۍ حالات ته په کتو د امنیتی سکتور ترمنځ همغږی ته زیات اړتیا سته. قطر په کابل کې سفارت پرانیزدې د سولې عالی شورا د سولې د پروسې په ګټه بولی. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څېړو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال تور پورې کړ چې په ننګرهار کې د دایش ډلې وسلولو ته په څرخیل وتکو کې غذایي مواد رسول کیږي. حاجی ظاهر قدیر چې نن د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې دایش هڅه کوي په افغانستان کې اساسي مرکزونه جوړ کړي. نسیم شفق او نور جزئیات.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش د فعالیتونو زیاتېدل په ولسی جرګې کې سختې اندېښنې راپارولي او دا جرګه له حکومت غواړي چې د دې ډلې د ځپلو لپاره پراخ او جدي اقدامات وکړي. د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې هم د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور د زیاتوالي په اړه بحثونه وشول او د دې جرګې غړو داعش د افغانستان لپاره ستر ګواښ وباله. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دې جرګې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې داعش په سوریه او عراق کې له سخت فشار سره مخامخ دی او اوس یې افغانستان ته مخه کړي.
اوس داعش کوشش کوي او کړی چې خپل قوي مرکزونه په افغانستان کې بالخصوص په مشرقي ولایتونو او شمال غرب ولایتونو کې جوړ کړي چې تاسو یې نمونه د پچیرګام ولسوالۍ او د غور په ولایت کې ولیدل. نو زما جدي غوښتنه د حکومت نه بالخصوص د رهبرانو نه دا ده چې دغه نقطې ته په غور سره توجه وکړي.
خاغلی قدیر یو ځل بیا وویل داسې شواهد شته چې اوس هم په ننګرهار ولایت کې د شپې لخوا هلیکاپټرې داعش ته مواد لیږدوي او دې وسلوالو ته د هغه په خبره داسې خواړه ورسول کیږي چې په افغانستان کې نور څوک په اسانه ورته لاسرسی نه لري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې داعش پورې اړوندو وسلوالو د مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او د ده په خبره ښایي چې د ننګرهار توره بوره سیمه هم ونیسي.
ما تاسو ته ویلي وو چې داعش یو کال وروسته په افغانستان کې څرګندېږي. اوس دوی په غور، مزار، کندوز او لوګر کې پیدا شوي. کونړ، نورستان او ختیځ خوڅه کوي. که دوی تورې بوړې ته ننوتل بیا زه حاجي ظاهر اعتراف کوم چې خراسان به دلته جوړ سي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې همدا اوس داعش ډله د ننګرهار په یو شمېر سیمو په تیره په پچیرګام، کوټ او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې فعالیت لري. پا په تیره اونۍ کې د دې ډلې او سیمه ییزو پاسون کوونکو ترمنځ په پچیرګام ولسوالۍ کې سخت نښته هم وشوه چې تلفات یې هم رامنځته کړل. دغه راز په غور ولایت کې هم تیره سې شنبې وسلوالو چې ځانونه یې داعش پورې اړوند بللي وو څه باندې دېرش تنه ملکي وګړي ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. په عین حال کې په کندوز، جوزجان، فاریاب، بدخشان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دې ډلې د حضور خبره شوې او له دې امله اندېښنې هره ورځ مخ پر زیاتېدو دي. خو د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي چې داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوې او د دې او نورو وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په جدي توګه روان دي.
ما همین اکنون هم در تمام ولایتی که دشمن چی
مونږ اوس هم په ټولو ولایتونو کې د ترورستانو په وړاندې که داعش دی او که طالب پوځي عملیات لرو او اوس هم روان دي. اوس هم د پچیرګام ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې زموږ عملیات روان دي.
تر دې وړاندې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم ویلي وو ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې د راتلونکي کال تر پسرلي پورې ونیم زره داعش وسلوال شمالي ولایتونو ته ولېږدول شي. خو هم جنرال دوستم او هم د افغانستان امنیتي ارګانونو ټینګار کړی چې د داعش د ځپلو لپاره به هیڅ ډول اقدام ونه سپمول شي او حتی ولسمشر غني هم تر دې وړاندې ویلي چې افغانستان به د داعش په هدیره بدل شي.
د افغانستان دفاع وزارت تمه لري د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر داعش ډلې ته په څرخی الوتکو کې د غذایي موادو د لېږد په اړه خپل اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. د دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد رادمنش څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې د لومړی مرستیال دغه ادعا تاییدوي.
تر اوسه موږ ته راپور نه دی رارسېدلی، مګر موږ د داعش او د نورو ترهګرو په مقابل کې عملیات لرو. په پچیرګام کې داعشیان زموږ ملي دفاع وزارت له طرفه نه پرسنل د منځه تللی او د دوی نه اته استحکامات چې په کې د دښمن موضع وه د منځه تللی ده او همدارنګه زموږ عملیات په پچیرګام کې ادامه لري. اما دا مسائل سے گویا حالت دس وضعیت سدوئی تا اکمالات کی گی منتر اپور مجرہ رسی دلے او دا یقینا سے دا داعشیان کلتے سدوئی باندے فشار اچول کی گی دوئی زیہا خواتا دا خواتا تول اکمالات
رادمنش تاسو ول چې دغه راپور تاسو ته نه درغلی، خو په خپله د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي چې دوی اسناد او شواهد لري او حتما به دغه اسناد او شواهد کره هم وي. تاسو څه غوښتنه لرئ له ده څخه چې کله دغه سي اسناد او شواهد لري څه اقدامات باید وکړي چې افغان حکومت یا افغان امنیتي ادارې اقدامات وکړي؟
باید خپل معلومات په مستند توګه دولت سره شریکی کی سی فاصله قرار دولت خپل اقدامات وکي. اما مون په حیث د ملي دفاع وزارت د داعش په مقابل کې د ترهګرو په مقابل کې هر ورځ خپل بچیان د لاس ورکو ټول شهیدان کیږي. اما که مون په دې مسایلو باندې چې اوس په جلال آباد کې سته مون هیڅ
رادمنش صاحب مخکې هم دغسې ادعا سوې وه چې داعش ډلې ته په مرموز ډول اکمالات کېږي، هغه وخت ستاسو اجراءات څه وه؟
د داعش په مقابل کې خپل ټول ظرفیت استعمال کړی. یقینا دغه د سویلي هیواد دوی ته د ځمکې له لارې نه یا دا خلک چې دي هلته خپل هغه تعتوبي خپل اکمالات کوي او بیرته راځي افغانستان ته. مونږ که اکمالات وشي که ونه شي د دوی په مقابل کې ولاړ یو، خپل ټول عملیات سرته رسوو او د افغانستان د ملي حاکمیت نه په جوته توګه دفاع کوو.
نو بیا ولې د دوی فعالیتونه ورځ په ورځ زیاتېږي؟ رادمنشته مخکې داعش ډله یوازې په چین ولسوالۍ کې فعاله وه، اوس د چین تر څنګ په چیراګام او نورو ولسوالیو کې دوی فعالیت کوي.
داعشیان مخکې په فراه کې وو، هلمند کې، کندهار، زابل، پکتیا، پکتیکا او نور ولایتونه، اوس د دوی لمنه راټول شوې ده. فقط یوازې او یوازې په یو ولسوالۍ یا دوه ولسوالۍ په ننګرهار کې شته. خدای وکړي او موږ تصمیم لرو چې د دوی په مقابل کې هم خپل ظرفیت استعمال کړو. په ټولو اپراسیونونو کې موږ لاسته راوړنې لرو. دا مخکې په اچین ولسوالۍ کې، په نازیان کې، په کوټ کې، په پټکوټ کې، لالپور کې او همدارنګه په ټول سرحدي ولسوالۍ ګانو کې وو. اما موږ د دوی په مقابل کې خپل ټول اپریشنونه پیاده کړ او اوس کله کله په یو ولسوالۍ کې مثلا په چیراګام کې دایشان راځي او خلکو ته مزاحمت پیښي. اما مونږ دوی په مقابل کې اوس ډیر لاسته راوړل لرو. دوی نه کولای شي نور په ننګرهار کې دومره څه مخکې وو خپل فعالیت وغځوي او تخریبي عملیات سرته ورسوي.
د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهوری ریاست وی اوسنیو حالاتو ته په کتو د امنیتی سکتور ترمنز همغږی ته اړتیا زیاته ده. په ودی کارپوهان هم د ګټور اقدام غنی. قسیم سولمل او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر قول اردوګانو او د زنونو د پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې خپل امنیتي پلانونه د امنیتي سکتور له وزیرانو سره شریک کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په دغه برخه کې شته ستونزو ته په کتو تل د زنونو له امنیتي چارواکو سره اړیکې نیسي.
اړتیا ده چې په دغه حالاتو کې تر ټولو زیات د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي موجوده وي ترڅو د هر بل قوه خطر په وړاندې باندې پروخه باندې اقدام وشي نو پر دې باندې شرسونه څنګهار کیږي په خیر.
د جمهور ریاست د خبر پاڼې لمخي ولسمشر تیر پنځشنبې د څلور قول اردوګانو او د پولیسو د شپږو زونونو له مسولینو سره د ویډیو کانفرنس لاله خبرې کړې دي. خبر پاڼې زیاتوي چې ولسمشر د امنیتي سکتور وزیرانو ته هم لارښوونه کړې چې په پوځي برخه کې د ولایتونو په کچه موجوده اړتیاوې وڅېړي او رسیدنه ورته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په وروستیو کې پر ولسمشر او اجرایي رئیس انتقاد وکړ چې د امنیتي سکتور وزارتونو په چارو کې لاسوهنه کوي چې په خبره ناسمو سیاستونو یې ناامنۍ زیاتې کړې دي. دفاع وزارت وایي دوی له قول اردوګانو سره لازمه همغږي لري خو ټینګار کوي چې له نورو سکتوري وزارتونو سره د دې ستونزې د حل هڅې کوي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کول په حرکت چوي د حکومت په لومړیتوب کې دي.
در بعضی موارد چې اون چالشای که ما در هماهنگی داره
دی وای کله نکله موږ د همغږی په برخه کې ستونزې لرو. خود همغږی پیاوړتیا د حکومت او د امنیتي بنسټونو د رهبرۍ لومړیتوب دی. اخو د چارو کارپوهان د مرکز ولایتونو ترمنځ نه همغږی په امنیتي سکتور کې وستره تشبولي. پوځي کارپو باری آرزه د لامل پاړه وای
او اشخاص او متنفذ یا قدرتمند واکداران د خوا څخه ځینی پر جکپوري چارواکي مقرر کیږي چې هغوی بیا و مرکزی کومندې ته دومره اطاعت نه لري لکه هغه چاته چې لري چې هغوی ځای پر ځای کړي دي یا مقرر کړي دي.
نوموړی وایي د دې ستونزې د حل لپاره د مرکزی واک پیاوړتیا او د یو هدف لپاره د بیلابیلو کړیو ګډ کار ته ضرورت شته چې حکومت باید دې مسلې ته جدي پام وکړي.
د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار هیله څرګندوي چې په افغانستان کې د قطر سفارت پرانستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د قطر سفارت به د کابل او دوحې د اړیکو پر پراختیا مثبت اغیز وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د قطر دولت هغه ژمنه چې هوډ لري په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي د افغانانو له خوشبيني او هرکلی سره مخ شوه. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په کابل کې د قطر د دفتر پرانستل به د افغان سولې لپاره ګټور تمام سي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د رسالتمندانو په توګه د سولې په برخه کې له دې اقدام هرکلی کوو. په دې ډول کار سره به په اړیکو کې ښه والی راشي. زموږ هیله دا ده چې دا د سولې په ګټه تمام شي.
قطر هغه عربي هیواد دی چې افغانستان هلته سفارت لري خو تر اوسه قطر په افغانستان کې خپل سفارت نه و پرانستی. د افغان حکومت مخالفه ډله وسلوال طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري او دا مهال د دغې ډلې یو شمېر غړي هلته میشتي. قطر یوازنی هیواد چې وسلوالو طالبانو ته اجازه ورکړي چې په هغه هیواد کې خپل سیاسي دفتر ولري او دا مهال طالبان په دغه دفتر کې خپل سیاسي فعالیتونه مخته وړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین چکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې دغه سفارت له لارې به د کابل او دوحې دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پراخې شي.
په کابل کې د قطر سفارت پرانستل کولای شي چې د قطر او افغان دولت په دوه اړخیزو دوستانه اړیکو او همکاریو پر پراختیا ښه او مثبت تاثیر واچوي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي په کابل کې د قطر سفارت پرانستل به د افغانستان د سولې له پروسې سره د دوهې همکاري زیاته کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سعیدی وایي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر شته او دوی هلته په هغه هیواد کې آزاد تګ راتګ کوي او د ګوانتانامو زندان را خوشې شوي طالب زندانیان هم په هغه هیواد کې اوسیږي. د ښاغلي سعیدی په خبره قطري چارواکي کولای شي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
یو شمیر طالب زندانیان چې له ګوانتانامو څخه آزاد شوي په قطر کې ژوند کوي او د طالبانو دفتر هم په قطر کې دی. هیله ده چې په کابل کې د قطر د دفتر پرانستل به لږ تر لږه د سولې په برخه کې ګامونه اوچت کړي.
کابل کې د قطر د سفارت د پرانستلو موضوع د افغان ولسمشر لخوا دوهې ته د سفر پر مهال له قطري چارواکو سره مطرح کړې وه. په دغه سفر کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژمنه کړې وه چې ډېر ژر با په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي د سختریزو وسلوالو د حملو له کبله په تیرو دوو میاشتو کې تر 300 زیات ښوونځي او څه باندې 40 روغتیایي مرکزونه تخریب او تړل سوي دي. جمهوري ریاست د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې په دې موده کې د اوښتې مالی زیان اندازه څه باندې 2 میلیارد افغانۍ اټکلوي. قسیم سولمل جزئیات راکوي.
کندز، فراه، روزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس هغه یولس ولایتونه دي چې په تیرو دوو میاشتو کې پکې جنگ جګړو د ځانی تلفاتو ترڅنګ ګڼ مالی تاوانونه هم اړولې دي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د شنبې پر ورځ خبر اعلان ته په دغه موده کې د اوښتو مالی زیانونو د ارقامو په اړه معلومات ورکړل.
همواره ما به یک بعد جنگ توجه کردیم.
شاغلی مرتضوی وایي موږ تل د جګړو یو اړخ ته پام کړی چې د تلفاتو شمیر دی. طالبانو په دوو میاشتو کې 2,143 میلیون افغاني شتمنیو او عامه او ملکي تاسیساتو ته زیانونه اړولي دي. نوموړی وایي په دغه موده کې 302 ښوونځي، 140 روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه، 5,315 کورونه، 1,813 دوکانونه، 4 دولتي ودانۍ، 6 پلونه، 293 لارې، 170 پلچکونه، 130 کیلومتره سړکونه او 203 استنادي دیوالونه د وسلوالو طالبانو په حملو کې یا تخریب او یا هم په بشپړه توګه لمنځه وړل سوي دي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي په افغانستان کې د عامه تاسیساتو لمنځه وړل د بهرنۍ وسلوالو کار دی. شغل احمدزی له افغاني طالبانو غواړي چې د دغو تاسیساتو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ما هیله توقع له مخالفینو نه ده چې دوی باید ملي سرمایه محفوظ وساتي او د ځان لپاره د راتګ لپاره هغه لاره چې دوی پیراتلی شي هغه باید بندې نه کړي چې خدای نه کړه له ملت سره مواجه نشي.
د ولسمشر مرستیال ویاند وایي په همدې موده کې د جګړو شدت ملکانو ته تلفات هم اړولي او زرګونه کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
ومردل چې افغان حکومت وایي د سختریزو وسلوالو طالبانو د حملو له کبله په تیرو دوو میاشتو کې تر 300 زیات ښوونځي او څه باندې 40 روغتیایي مرکزونه تخریب او تړل سوي دي. په دې خبرونه کې د بیا رغونې راپور هم لرو. د کلو پراختیا وزارت د هیواد په 400 ولایتونو کې د څه باندې 1500 میلیونو افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو او سړک جوړولو پروژې پیلوي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د 1528 میلیون افغانیو په ارزښت د درویش پروژو تړونونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ په دې اړه خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې دي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي کیږي. د ښاغلي دورانی په وینا یادې پروژې چې د اوبو رسولو، سړکونو جوړولو، ساتنې او څارنې په برخو کې دي په لوړ کیفیت به عملي کیږي.
په همدې دوو کلو کې به د چا نوي پیا چې چا د زموږ په پروژه کې فساد یا غلا کړی وي. نو ځکه یو ځل بیا ټینګار کوم هغه څه چې په قرارداد کې دي له هغې یو فیصد هم نه شاته کیږم. هم باید په خپل وخت تطبیق شي او هم باید کار په هغه کیفیت وي چې پر اساس قرارداد شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډېر وخت خلک د دې پروژو له کیفیت او د کار له څرنګوالي څخه شکایتونه کوي او وایي چې په تېرو کلونو کې ډېر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په لږ وخت کې بیرته خراب شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره میاشت د ولسي تړون پروګرام پرانیست چې حکومت ورته $1 میلیارډ پراختیایي بودیجه ځانګړي کړې ده. افغان چارواکي هیله من دي چې د دا ډول پروژو له پلي کېدو سره به خلک په خپلو کلیو او سیمو کې د ډېرو پرمختګونو شاهدان وي. د کلیو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دې وزارت سږ کال 83% خپله پراختیایي بودیجه لګولې او تر اوسه یې څه باندې 11,000 پروژې بشپړې کړې دي. د خصوصي سکتور یو شمېر مسؤلین چې د کلیو پراختیا وزارت دا نوې پروژې عملي کوي وایي مخ پر زیاتېدونکې ناامني او راتلونکي ژمی د پروژو تطبیق ته اندېښمن کړي دي. له دې ډلې یې د مشرق ساختماني شرکت مسؤول عبدالصمد نیازی ازادي راډیو ته وویل
پروژې په تطبیق کې یو سلسله مشکلات شته. د دې قرارداد د ژمي په شروع کې وسو او دا وخت کې هلته کار نه کوي. زیات مشکلات په دغسې پروژو کې امنیتي دي، ځکه چې کله موږ مواد د دې ځنه وړو یا پرسونل لیږو نو کنړ او نورستان په لاره کې امنیتي مشکلات زیاتې. څوک زړه نه کوي چې هلته لاړ شي.
د کلیو پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د هیواد په مرکزي، جنوب ختیځو او ځینې شمالي ولایتونو کې تطبیقیږي، خو اراده لري چې د هیواد تر هرې ولسوالۍ او کلي پراختیایي کارونه ورسوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې وایي د انتخاباتي کمیسیونونو له کاندیدانو سره د شمې پرز د مرکو لړۍ پیل کړي او کارونه یې په شفاف ډول مخ ته روان دي. د غوروي د کمیټې لغړی اویان یوسف رشید سره واصل ویصال مرکه کړي.
د غوروي کمیټې کارونه کوم پړاو ته رسیدلی او له دې وروسته به داسې کوم کارونه پر مخ ولري؟
موږ اوس خپل کار په ډېر اساس مرحلو کې واقع یو. د اسنادونو کوم کسان چې د شرایطو درلودونکي وپېژندل شول، هغه ډېرې څېړنې او هغه ټولې مطالعې تکمیل شولې. موږ د طرزالعمل او د کمیټې د همغه توافق پر اساس باندې 3 تنه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او 15 تنه د شکایتو د کمیسیون لپاره شارټلیست کې راوستل. بعد د مصاحبې یا مرکه ولرو د دغه کسانو سره وروسته موږ له دغه 3 تنه چې د ټاکنو کمیسیون لپاره موږ په لس کې لنډیز کړي دي، 2 تنه به د ټاکنو کمیسیون لپاره د مرکونه او د مرکو د اجربینو وروسته په لس کې راولو او 10 تنه د شکایتو کمیسیون لپاره له هغه لس نه چې موږ 5 تنه راوستلي دي هغه به په لس کې راولو. په دوه ملاړي کې به موږ 2 تنه د انتخاباتو کمیسیون لپاره ولرو او 10 تنه د شکایتو کمیسیون لپاره. د موږ د مرکو دوه ملاړي به ډیری په د ټاکنو په تخنیکي مدیریتي مسله باندې ډېر ولاړ وي او کوشش کوو چې د دغه کسانو چې دوی په ولسونو کې راځي طرحې واورو چې کومې راتلونکي د ټاکنو راتلونکي لپاره خطر حل لري، د کمیټې قناعت فراموي. نو په هغه باندې به موږ ډېری تمرکز کوو.
څه فکر کوئ د کارونه مو چې روان دي دمګړۍ د وخت سره برابر روان دي؟ هغه کومه موده چې تاسو ټاکل شوي دغه سره به سم پای ته ورسیږي؟
هو، کمیټه په ډېر دقت سره او په سرعت سره کار کوي تر څو هغه ټاکلې نیټه چې موږ ځان ته په طرزالعمل کې او هغه کاري پلان کې په نښه کړ د لږ سره سم خپل کارونه بشپړ کړو. نو ټول کارونه په ډېر جزیات سره روان دي او لاله هم کوم هغه ستونزه یا کوم خنډ په کارونه کې موجود نه ده او خطر روان دي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې ویان یوسف رشید وو. نړیواله مسله څېړو. روسي چارواکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د څوکۍ پر لاسه ورکولو خواشینی شولې او ژمنه کړې چې راتلونکي کال به مسکو بیرته دغه څوکۍ ترلاسه کړي. اجمل ان جزئیات اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د جمعې په ورځ د خپلو ختیځو ګاونډیو کروشیا او هنګري لخوا د بشري حقونو د شورا لپاره په رای ورکولو کې د روسیې ماتې ته په اشاره وویل موږ دمې ته اړتیا لرو. نوموړي ویلي چې کروشیا او هنګري سره د دوی کم مساحت مرسته وکړه ځکه دوی د روسیې همره د نړیوال ډیپلوماسۍ بادونو ته نه دي مخ. روسیې، کروشیا او هنګري د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د دوو سیمه ییزو څوکیو لپاره چې په نړۍ کې د بشري حقونو د سرغړاویو په اړه څارنه او څېړنه کوي یو بل سره سیالي کوله. په دې اړه په رای ورکولو کې هنګري 144 رایې، کروشیا 114 رایې او روسیې 112 رایې ترلاسه کړې. د مسکو لوړپوړو ډیپلوماټ د رای ورکولو په پای کې وویل رای ډېرې سره نږدې وي، موږ څو کاله په دې څوکۍ پاتې شوي او زه باوري یم چې بیرته به یې ترلاسه کړو. د روسیې د پارلمان یو شمېر غړو چې روسي رسنۍ ورسره مرکې کړي د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي متحدینو ته یې ګوته نیولې چې د دوی په وینا مسکو ته د ډیپلوماټیک ګزار لپاره یې د پردې تر شا کار کړی. دوی دا د هغه کمپاین یوه برخه بللې چې لویدیځ غواړي په سوریه او اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله مسکو ته سزا ورکړي. سره د دې چې امریکایي چارواکو په دې کار کې د لاس لرلو مسؤلیت نه دی منلی، خو په خصوصي توګه یې رسنیو ته ویلي دوی په هغه پیغام خوشاله دي چې د رای ورکولو مسکو ته واستوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ملګرو ملتونو د غړو مننه کړې چې د امریکا متحده ایالاتې د هغه څوارلس هیوادونو په ډله کې شامل کړي چې د بشري حقونو په دې شورا کې غړیتوب لري. د بشري حقونو تر اتیاو زیاتو ډلو دا نه ده پټه کړې چې دوی روسیا هدف ګرځولې وه او له دې رای ورکولو راضي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار د ادارې مشر ویلي د ملګرو ملتونو غړو کرملین ته د یو داسې رژیم د ملاتړ په خاطر چې په سوریه کې د پراخ قساوت سبب شوی قوي پیغام واستوه. سعودي عربستان، چین، کیوبا او مصر چې دا هیوادونه هم د بشري حقونو ډلې د بشري حقونو په سرغړاوي او پلبولي بیا توانېدلې چې بیرته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې په خپلو څوکیو انتخاب شي.
له دې سره شپږ نیمې بجې سوې. اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. وروستۍ خبري مجله له احمد جعفر احمدی نوري.
تشکر از شما. سلام شنوندگان عزیز، به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. مواد غذایی توسط هلیکوپترها شبانه در اختیار جنگجویان گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار قرار داده می شود. نظر وزارت دفاع افغانستان را در مورد این ادعای معاون اول ولسی جرگه افغانستان پرسیده ایم.
ما ایتر شواهدی ندارن که تیاره آمده باشه در اون محل ایره اکمالات کرده باشه.
شورشیان طالبان در دو ماه گذشته بیش از 2 میلیارد افغانی به تأسیسات عامه و ملکی این کشور خساره رساندند. تا لحظات دیگر در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت، اما اولتر از همه خبرهای مهم با همکارم سلطان محمد سرور.
ارگ اتهامات انحصار قدرت را رد می کند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور می گوید که حکومت در تلاش تطبیق پروژه های عظیم منطقه‌ای است. شورای عالی صلح ابراز امیدواری می کند که گشایش سفارت قطر در افغانستان به نفع صلح تمام شود. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبل از روان شدن به سوی عربستان سعودی با مقامات ارشد ایران درباره وضعیت سوریه در تهران گفتگو کرد و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز پروژه ساختن بند برق راغون را رسما افتتاح کرد. تفصیل اخبار. ارگ اتهامات انحصار قدرت در نزد رئیس جمهور را رد کرده، می گوید که آقای غنی در تمامی امورات با همکاران حکومتیش مشوره می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری ظهر امروز در یک نشست خبری گفت که در نشست های مهم کرسی برخی بزرگان سیاسی برای مدت طولانی خالی است.
در تمام شوراها هر موضوعی که مطرح میشد به تمام اعضا فرصت بحث و تبادل نظر داده میشه و رئیس جمهور صرفا موضوعات جمع‌بندی میکنه. بنابراین ادعاهای مطرح شده در مورد انحصار در تصمیم گیری از اساس غلط است.
آقای مرتضوی می افزاید که قانون اساسی صلاحیت‌های رهبران سیاسی حکومت را مشخص کرده است و حکومت امیدوار است که این رهبران به حیث شریکان مسئولیت پذیری کارهایشان را به پیش ببرند. این در حالی است که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری گفته است که صلاحیت‌های معاونیت اول را رئیس جمهور در قبضه خود گرفته است. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور میگوید که حکومت در تلاش تطبیق پروژه‌های عظیم منطقه‌ای است. آقای محقق در مراسم در بلخ گفته است که حکومت وحدت ملی در نظر دارد تا به هزینه ده‌ها میلیون دلار کار پروژه راه ابریشم را آغاز کند. وی گفت که راه ابریشم چین را از طریق افغانستان با اروپا وصل می کند و یک پروژه بلند مدت کلان منطقه‌ای است که به منظور خودکفایی اقتصادی کشور روی دست گرفته می شود. شورای عالی صلح ابراز امیدواری می کند که گشایش سفارت قطر در افغانستان به نفع صلح تمام شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی شورای عالی صلح امروز به رادیو آزادی گفت که آنها از هر اقدامی که روند صلح را تقویت کند استقبال می کنند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه هم گشایش سفارت قطر در کابل را یک گام مثبت در روابط دو کشور عنوان کرد.
بشایستن سفارت قطر در کابل میتونه تاثیرات مثبت و خوب خود بر گسترش بیشتر روابط دوستانه و همکاری های دنیا در میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت قطر داشته باشه.
آقای مستغنی می افزاید که موضوع گشایش سفارت قطر در جریان سفر رئیس جمهور غنی به دوحه و ملاقات وی با وزیر خارجه این کشور مطرح شده است. مقامات جوزجان از کشته شدن یک سرگروه طالبان خبر می دهند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان امروز بر رادیو آزادی گفت که حاجی مراد زمانی کشته شد که نیروهای قوای هوایی اردوی ملی محل بودوباش او را در قریه عربها تثبیت نموده او و همکارانش را صبح امروز بر رگبار بستند. دو تن از همکاران حاجی مراد در این رویداد زخمی شدند. آقای غفوری می گوید که در یک رویداد دیگر یک طفل 11 ساله که در نزدیکی قریه خواجه برهان شهر شبرغان مصروف بازی با یک سرگلوله مرمی هاوان بود در اثر انفجار آن جان باخت. معاون اول ولسی جرگه می گوید هرچند داعشیان در حال ایجاد مراکز در افغانستانند اما به آنها اجازه دادن نخواهد شد که در افغانستان فعالیت کنند. عبدالظاهر قدیر در نشست عمومی امروز این جرگه گفت که همراه با نیروهای امنیتی داعشیان را در نگرهار سرکوب خواهند کرد.
ما باز هم آمادگی خود داریم، چرا که ما چاره نداریم. امیال در حدود 50 نفر ما را زنده بردن.
آقای قدیر می افزاید که داعشیان در عراق و سوریه تحت فشار قرار دارند و اکنون تلاش می کنند تا در نگرهار و مناطق دیگر مراکز مسئول ایجاد کنند. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبل از روان شدن به سوی عربستان سعودی با مقامات ارشد ایران درباره وضعیت سوریه در تهران گفتگو کرد. فدریکا موگرینی در یک تلاش برای تحقق پیشرفت به سوی حل بحران سوریه با رئیس جمهور روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. ایران و عربستان سعودی که با هم در منطقه رقابت دارند از اطراف مختلف درگیر جنگ سوریه حمایت می کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز پروژه ساختن بند برق راغون را رسما افتتاح کرد. شرکت ایتالیایی سالینی امپریگلیو قرارداد 3.9 میلیارد دلاری این پروژه را برنده شده است. یک روز قبل از گشایش این پروژه جریان برق به علت عارضه تکنیکی در بزرگترین بند برق تاجیکستان برای 3 ساعت در سرتاسر کشور قطع شد. شبه نظامیان شیعه مورد حمایت تهران در عراق میگویند که برای کمک با عملیات جاری برای پس گرفتن شهر موصل از گروه دولت اسلامی عملیات را در غرب این شهر برا انداختند. جعفر الحسین یک سخنگوی لواهای حزب الله گفت یک هجومی را با شبه نظامیان دیگر با سوی شهرک تل عفر امروز آغاز کردند. و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا ابراز اطمینان می‌کند که نتایج تحقیقات جدید پلیس فدرالی درباره ایمیل‌های وی از نتایج قبلی مختلف نخواهد بود و او را مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد داد. خانم کلینتون دیروز گفت مردم آمریکا باید از حقایق کامل فوراً باخبر شوند. او از پلیس فدرالی آمریکا خواستار شد تا این موضوع را هر چه که هست بدون تأخیر روشن‌تر سازد. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، مواد غذایی توسط هلیکوپترها شبانه در اختیار داعش در ننگرهار قرار داده می شود. وزارت دفاع افغانستان این ادعای معاون اول ولسی جرگه را تایید نمی کند اما می افزاید
هر گونه اکمالی از هر جایی که بری از یا میشه از زمین یا از هر جای دیگه این واقعا تهدیدات را در افغانستان زیاد می بخشه و یه قابل نگرانی است.
وارد شدن بیش از 2 میلیارد افغانی خساره به تأسیسات عامه و ملکی افغانستان.
طالبان 2149 میلیون افغانی به دارایی ها تأسیسات عامه و ملکی آسیب رسانده است.
و تأکید یک مقام ارشد حکومت افغانستان روی ایجاد اصلاحات بنیادی در بخش معارف این کشور.
وزارت معارف ما سیستم تعلیم و تربیت ما به یک ریفرم و اصلاحات بسیار عمیق ضرورت داره تا مایی که ما آینده ما درخشان بوده باشه.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. مواد غذایی توسط هلیکوپترها شبانه در اختیار جنگجویان گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار قرار داده می شود. این را امروز معاون اول ولسی جرگه افغانستان ابراز کرد. ظاهر قدیر در گذشته هم ادعاهای مشابهی را مطرح کرده است. در این حال ولسی جرگه افغانستان به خاطر چیزی که گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان می خواند امروز به شدت ابراز نگرانی کرد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر با شماست.
بیشتر شدن فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان نگرانی ولسی جرگه را برانگیخته و این جرگه از حکومت می‌خواهد تا به خاطر سرکوب این گروه اقدامات جدی انجام دهد. حاجی ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز شنبه را بر عهده داشت گفت داعش در سوریه و عراق تحت فشار قرار گرفته و حالا به افغانستان رو آورده است.
حالا داعش تلاش می‌کند تا مراکز قوی خود را در افغانستان به خصوص در ولایات شرق و شمال غرب ایجاد نماید که شما نمونه آن را در ولسوالی پچیراگام و غور مشاهده کردید. حالا ما جدا از حکومت می خواهیم تا در این نقطه توجه جدی نماید.
آقای قدیر یک بار دیگر گفت چون این شواهد نیز وجود دارد که همکنون از طرف شب در ولایت ننگرهار هلیکوپترها به گروه داعش مواد انتقال می دهد. معاون اول ولسی جرگه می گوید افراد وابسته به گروه داعش همکنون در نقاط مختلف افغانستان فعالیت هایشان را آغاز کردند که به گفته وی ممکن تورابوره ولایت ننگرهار را نیز تصرف نمایند.
من به شما گفتم که داعش یک سال پیش در افغانستان حضور داشت. حالا آنها در ولایات غور، بلخ، قندوز و لوگر نیز دیده می شوند. کنر، نورستان و غرب خود در جایش. اگر آنها تورابوره را تصرف نمایند، بعد من حاجی ظاهر قدیر اعتراف می کنم که اینجا خراسان جور می شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که همکنون گروه داعش در برخی مناطق ولایت ننگرهار بخصوص پچیراگام، کوت و خوگیانی فعالیت دارند. هفته گذشته میان این گروه و قیام کننده های محلی درگیری شدید با وقوع پیوست که تلفات نیز در پی داشت. این در حال است که سه‌شنبه هفته گذشته در ولایت غور افراد مسلح خود را وابسته به گروه داعش می گفتند حدود 30 فرد ملکی را کشته و برخی دیگر آنها را زخمی ساختند. از سوی هم در ولایت قندوز، جوزجان، فاریاب، بدخشان شان زابل و برخی ولایات دیگر نیز از حضور این گروه خبرهای به نشر رسیده است. اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید گروه داعش در افغانستان سرکوب گردیده و عملیات گسترده علیه این گروه و مخالفین دیگر جریان دارد.
ما همین اکنون هم در تمام ولایاتی که دشمن چی دهشت افغان است، چی داعش است، چی هر نام دیگه که مثل طالب برش هست، ما عملیات های محاربی خود ادامه دادیم و همین اکنون هم ادامه دارد. ما توانستیم در مناطق مختلفه ولایت ننگرهار از جمله پچیراگام عملیات محاربی ما در اونجا ادامه دارد.
پیش از این عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نیز گفته بود که تا بهار سال آینده تلاش ها بر این است تا 7,500 افراد وابسته به گروه داعش به ولایت شمالی انتقال یابند.
فرشته ندا گزارش میداد. وزارت دفاع ملی افغانستان انتظار دارد که ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه شواهد و اسناد را در مورد فراهم آوری مواد غذایی برای داعش در ننگرهار با این وزارت شریک بسازد. ساعت پیش با محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت گفتگو کردم و نخست نظرش را در مورد سخنان امروز معاون اول ولسی جرگه پرسیدم.
این که جناب معاون صاحب ولسی جرگه روی ازی مطالب بحث کردن این کفای از واست. اما ما همین اون در ولایت ننگرهار خصوصا در ولسوالی پچیراگام عملیات را راه اندازی کردن که به خاطر از بین بردن داعش و محلات سوقی داعش است. ما در طی 24 ساعت توانستیم اضافه از 26 نفر گروه داعش را از بین ببریم و تعدادی از وار زخمی بسازیم. و 8 موازه مستحکم دشمن که مربوط به گروه داعش بود تخریب شده.
بله، اما آقای رادمنش، معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگه که شواهد هم وجود داره که انتقال مواد غذایی از طرف شب به جنگجویان داعش توسط هلیکوپترها در ننگرهار را درست ثابت میکنه.
خب اونا باید ایره با مراجع رسمی یعنی وزارت دفاع و داخله شریک بسازن.
این بار اول نیست که آقای قدیر چونین یک ادعای را مطرح میکنه. شما گفتین که باید شواهد و اسناد را در اختیار شما و دیگر نهادهای مربوط بگذاره، اما مسئولیت شما چیست؟ شما چرا تا حالا این مسئله را بررسی نکردین؟
خب ما همینطور شواهد را تا فعلا ندیدین و در صورتی که این شواهد پیش از و باشه باید ایر مستند شریک بسازن، اما چنین شواهد تا هنوز پیش وزارت دفاع نیست.
تصمیم دارین از آقای قدیر بخواین تا اسناد و شواهد را در این مورد با شما در میان بگذاره؟
ببینین اونها کسایی هستن که نماینده های مردم هستن، می توانن اونها خودشان به این مراجع متوجه بسازن. این مطلب که فعلا داعش در اونجا چگونه اکمال میشه، ما به این متیقین هستیم که داعش به نحوی از انها خود اکمالات میکنه. این اکمالات از یا از بیرون سرحد میشه، ولی ما ایتر شواهدی ندارن که تیاره آمده باشه به اون محل ایره اکمالات کرده باشه. یقینا که اونها از اون طرف خط فرضی دیورند همونطور که عقب نشینی میکنن از همون جا با دوباره اکمال میکنن.
منظورتان پاکستان است؟
پاکستان میاد. و خب این کشوری که شما میدانین تمام دنیا در مورد شوراهایی که در اونجا به حساب طالبان و دیگه محلات برای دگی ترورستان و احزاب افراطی که در اونجا هست همه این سوالات را حل میکنه که بله از این کشور جنوبی افغانستان اینا اکمالات میشن.
بله آقای رادمنش، با معذرت، ادعای انتقال مواد غذایی توسط هلیکوپترها به داعش آن هم از طرف شب برای شما چقدر نگران کننده است؟ چقدر مهم استی؟
هر گونه اکمالی از هر جایی که بری از یا میشه از زمین یا از هر جای دیگه این واقعا تهدیدات را در افغانستان زیاد میبخشه و این قابل نگرانی است.
گفتگوی بود با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در مورد ادعای ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه. آقای قدیر امروز گفت که مواد غذایی توسط هلیکوپترها شبانه در اختیار جنگجویان گروه دولت اسلامی در ننگرهار قرار می گیرد. شما که باشنده ننگرهار هستید و همین حالا رادیو آزادی را می شنوید، هلیکوپترها را دیدید که شبهنگام مواد غذایی را در اختیار جنگجویان داعش در محلی که زندگی میکنید قرار داده باشند؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان میسیم و همچنان این شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی 0700-08-46-20 چشم دیدتان را با ما در میان بگذارید. پیام هایتان را حتما مثل پیام های این شنونده ها با صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
از پیام های شما.
برادر عزیز، ما یک پیشنهاد داریم بر آقای اشرف غنی و عبدالله و غیره تمامی همه کارکنانی که در اونجا، ما هم به صفت یک مامور 45 سال به دولت خدمت کردیم. 3 نفر هیزم کش که از کوی هیزم میار در گور کشته شد، هزارها نفر فرار از وطن کرد. هنوزم شما از تازه هستین سر پیسه جنگ دارین، بگر درسین از خدا. ایتون نکنین که نمی دنیا بقای نداره، نمی ظلم شما آخر به جبر و ناپذیر شده، همی ملت فرار خواهد.
یک شکایت از آقای اشرف غنی و آقای دکتر عبدالله دارم. مهاجرینی که در چه زحمت و چه تکلیفی و چه پلهای خرج کردن رسیدن به آلمان، اینا رو توافق کردن که برمیگردونن. ما خودم فعلا مهاجر در مسافر در ایران باشم. وضعیت مسافر و مهاجران خیلی بده. اصلا هیچ کسی بهش رحم نمیکنه، هیچ کسی بهش توجه نداره. توجه به مهاجرین بکنی، یه وقتی که برمیگردنی باید جایش همونجا درست کنی. افغانستان تمام نقاط جنگ است، کشتار هست.
ما هیچ وقت توقع صلح از پاکستان را نداریم، به خاطر که بدبختی های 40 ساله در افغانستان دشمنی پاکستان و استقبال افغانستان واضح می نماید.
تشکر از پیام های شما. 6:49 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر 10 دقیقه بعد روی همین موجه ها می توانید شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. حالا درباره وارد شدن بیش از 2 میلیارد افغانی خساره به تأسیسات عامه و ملکی افغانستان برایتان میگوییم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این خساره را شورشیان طالبان در جریان 2 ماه گذشته وارد کردند. نورالله شایان خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد.
کندز، فرا، ارزگان، هلمند، ننگرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان و بادغیس 11 ولایتند که در جریان 2 ماه گذشته از اثر جنگ ها در کنار خسارات جانی زیان های مالی را نیز متقبل شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری در مورد رقم خسارات وارد شده چنین گفت:
همواره ما با یک بعد جنگ توجه کردیم که آمار و ارقام تلفات هست. در 2 ماه طالبان 2149 میلیون افغانی به دارایی ها تأسیسات عامه و ملکی آسیب رسانده است.
آقای مرتضوی میگوید در این مدت 302 مکتب، 41 مرکز صحی، 50 مسجد، 5305 خانه، 818 دکان، 4 ساختمان دولتی، 6 پل، 293 معبر، 170 پلچک، 123 کیلومتر سرک و 203 دیوار استنادی از سوی طالبان مسلط تخریب شده و یا به گونه کامل از بین رفته است. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که تخریب تأسیسات عامه کار مخالفان مسئله خارجی است. نظیر احمد احمدزه، یک عضو این جرگه، همچنان از طالبان افغانی خواست تا در حفظ تأسیسات عامه مسئولیتشان را ادا کنند. وی میگوید آرزویم از مخالفین مسلح این است که سرمایه ملی را محفوظ نگه دارند و کارهای را انجام ندهند که زمان با ملت مواجه شوند. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید از اثر جنگ در این مدت به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده و هزاران تن را مجبور به ترک محلاتشان کرده است، اما طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان روی ایجاد اصلاحات بنیادی در بخش معارف این کشور تاکید می‌ورزد. احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهور غنی در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، امروز گفت که این اقدام باید به هدف بلند بردن کیفیت نصاب آموزشی صورت گیرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید دلیل تداوم جنگ فعلی در کشور فقر فرهنگی است. احمد ضیا مسعود روز شنبه در نشستی که زیر نام تحول معارف تحول افغانستان است گفت جنگ، تعصبات و خشونت‌ها ارتباط مستقیم با سنت‌های قبلی دارد و آن را میتوان با آوردن اصلاحات در معارف حل کرد.
دارالمعلمین ها به وجود بیاید که ارزیابی شود که معلمین واقعا صلاحیت درس دادن دارند یا ندارند. وزارت معارف ما سیستم تعلیم تربیت ما با یک ریفرم و اصلاحات بسیار عمیق ضرورت دارد تا ما که ما آینده ما درخشان بوده باشد.
آقای مسعود میگوید چرا افغانستان با وجود این که کمیت وسیع در معارف دارد اما کیفیت ندارد. در این حال مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند 14 جنگ و ترقی به یک بارگی سبب تضعیف کیفیت در معارف شده است. محمد ابراهیم شینواری معین این وزارت میگوید بر اساس سروی انجام شده 45% متعلمین صنوف ششم حتی توان نوشتن و خواندن را ندارند. وی میگوید اگر به آن توجه نشود بحران را به میان خواهد آورد.
آقا فرغان، شما
د دولسم ټولګي څخه فارغېږي او سکل درې
لږ وای میګید مو تعلیمینه کې از صنوف 12 هم فارغ میشوند مون نیم سال کې 300 هزار تن فارغ شدند اکثر آنان نه به خود کار پیدا کرده میتوانند و نه هم به تحصیلات عالی راه مییابند که در آینده سبب بحران بزرگ اجتماعی یعنی بیکاری متعلمین خواهد بود. شاگردان مکاتب همواره از نصاب تعلیمی معرف نبود مکان مناسب و پایین بودن سویه تحصیلی معلمینشان شکایت کردند، اما معلمین مکاتب افغانستان اکثرا از پایین بودن معاشات و سایر امتیازات شاکی‌اند. در این حال دانیلو پادیلا معاون اداره یونسکو یا بخش آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید آنان مشترکاً با وزارت معارف استراتژی 5 ساله را برای حل این مشکلات تدوین کردند. وی میگوید کارهای بیشتر باید انجام شود و ما برای دریافت مشکلات اساسی و اصلاح بیشتر تعلیمات با حکومت همکار هستیم. آقای پادیلا میگوید یونسکو تا سال 2030 میلادی 17 مورد را با افغانستان تعهد کرده که به گفته وی با تطبیق آن اکثر مشکلات در معارف این کشور حل خواهد شد. در این حال احمد ضیاء مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید اگر حدود 10 میلیون متعلم افغان به گونه اساسی تدریس شوند انقلاب به میان خواهد آمد و کاستی‌های چندین ساله را جبران خواهند کرد.
تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش میداد. تشکر که با ما هستید. تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان منطقه و جهان در فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم قابل دسترسند. آدرس های ماست تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردید با سایر شنونده‌ها در میان خواهیم گذاشت. از مسائل افغانستان که بگذاریم بیایید درباره همسایه این کشور یعنی پاکستان بشنویم. پلیس پاکستان برای متفرق ساختن فعالان مخالف سیاسی حکومت در اسلام آباد از گاز اشک‌آور استفاده کرد. سهیلا حسرت نظیمی در این مورد گزارش تهیه کرده.
پلیس ضد شورش پاکستان به خاطر سرپیچی فعالان اپوزیسیون از ممنوعیت تظاهرات روز گذشته 28 اکتبر از گاز اشک‌آور استفاده کردند. راهپیمایی فعالان اپوزیسیون در اسلام آباد با پرتاب سنگ همراه بود. درگیری بین طرفداران عمران خان، رهبر اپوزیسیون و پلیس همچنان در شهرهای راولپندی، کراچی و لاهور صورت گرفته است. پلیس ده‌ها تن از فعالان حزب عمران خان را در سراسر پاکستان بازداشت کرده است. درگیری زمان آغاز شد که حامیان حزب مخالف پاکستان تحریک انصاف سعی کردند مسیر راه محل اقامت عمران خان را در پایتخت برای تظاهرات شب قبل آماده سازند. عمران خان ستاره کرکت از این خشونت برای اعلان براه انداختن تظاهرات به تاریخ 2 نوامبر استفاده کرد که در آن به نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای استعفای او فشار وارد خواهد کرد. خان گفت من از زندانی شدن هراس ندارم و علاوه کرد که حکومت پاکستان همین اکنون نیز او را در منزلش تحت نظارت قرار داده است و اجازه ندارد که ساحه را ترک کند. وی میپرسد
من یه سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں سارا بنگالا بند کیوں کیا؟
من میپرسم چرا این منطقه مسدود شده است؟ چرا من تحت بازداشت خانگی قرار دارم؟ چرا؟ از روی کدام قانون؟ من چه قانون شکنی کردم؟
کون سے قانون کے تحت؟
تلویزیون محلی آج در راولپندی گفت در جریان درگیری بین پلیس و هواداران خان یک پسر نوزاد از گاز اشک‌آور خفه شده است. افکار آمد تأکید می‌ورزند نواز شریف که اسناد اکاونت‌های بانکی اعضای خانواده‌اش در اسناد پاناما افشا شده است باید از قدرت کنار برود. نواز شریف که دوره سوم صدارت خود را در حکومت پاکستان سپری می‌کند نمی‌خواهد با آن خاتمه دهد و سوگند یاد کرده است ثابت سازد که وی و خانواده‌اش کار غیر قانونی نکردند و یا در فساد اداری آغشته نبودند. حزب حاکم به سر اقتدار پلان عمران خان را به حیث یک سیاستمدار که محبوبیت زیادی پیش از انتخابات عمومی آینده که به احتمال زیاد در ماه می سال 2018 برگزار خواهد شد یک حرکت نادرست دانسته است. یکی از حامیان نواز شریف می گوید پاکستان در حال یک کشور توسعه یافته شدن است و مخالفین حکومت نگرانند که اگر این سیستم توسعه تا انتخابات 2018 ادامه پیدا کند، تا آن زمان این سیاست خاتمه خواهد یافت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. اخلاص نوشته که حکومت افغانستان باید موقف جدی را علیه داعش اختیار کند. شمس الحق نوشته که اگر حکومت افغانستان داعش را سرنگون نکند، مناطق زیاد تحت تصرف این گروه قرار خواهد گرفت. و رفیق می نویسد که عربستان سعودی باید در روند صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. تشکر از پیام هایتان. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی، اما فردا 7 صبح باز هم با تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. من جعفر احمدی و همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. اوقات خوش برایتان میخواهیم.